سلور خوست یو کندوز یو او یونیورسٹی ٹاون پیخور و سوا سلور اکیا
ستاسو رایا ستاسو راتلون کی
گرانو اوریدونکو اساسی قانون تاسو ته دا حق درکړی چې د ټاکنو پر ورځ د خپل خوکی کاندیدانو ته رایه ورکړئ او بل چاته دا ونه وایي چې چاته مرایه ورکړه.
هیڅوک تاسو نشي مجبورولای چې د هغه په خوکه چاته رایه ورکړئ او هیڅوک نه پوهیږي چې چاته مو رایه ورکړه.
هوکې دا ځکه چې ساسو رایه محرمه ده. اوریدونکو چې ټولو رای پانی یو ډول دي او داسې کومه شمېره نه لري چې د چا رایه ځینې وپېژندل شي.
تاسو یو د ولسمشتۍ او یو د ولایتي شورا کاندید رایه ورکولی شئ. خپلې رای پاڼې په کوټنۍ کې یا د پردې تر شا چې هیڅوک محاته نشي دلای قاتوی او بیا یې په صندوقونو کې اچوي. رای پاڼې له نورو رای پاڼو سره یو ځای کیږي
او کله چې خپل رای پاڼې په صندوقونو کې واچوي نو څوک نه پوهیږي چې تاسو چا ته رایه ورکړه. دا یوازې ستاسو رایه ده او ستاسو رایه محرمه ده.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمېره ووهئ.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. ازادۍ رادیوي مجله را سره ده. په روانه خبرونه کې د ادبیاتو، سینما او هنرونو د یوې مشترکې اصطلاح هنري فاصلې په اړه بحث اورئ. پیر محمد کاروان خپل یو نظم را اوروي. په ننګرهار کې له یوه کتابدار سره مرکه لرو. نور مطالب هم شته، خو اول د نور کله غوندي د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
په کابل کې د لنډو داستاني او مستندو فلمونو د څلورم نړیوال فستیوال لومړۍ جایزې یو افغاني او یو هندي فلم وګټلې. په دغه فستیوال کې چې د هند، پاکستان، تاجکستان، فرانسې، ایران او افغانستان 15 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي وو، د افغانستان یو فلم چې تشناب یې نوم دی او د هند یو فلم چې ګرد دنیا یو ستیج د نومیږي اول مقامونه ترلاسه کړل. د اصلاح ورځپاڼې له راپور سره سم د دغه فستیوال د ختمېدا په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم وویل چې سینما د نړۍ یو خورا مهم هنر دی چې د فلمونو د سیالیو او فستیوالونو د جوړولو له لارې باید له ودې سره مرسته وشي. میرمن ادبی ټولنیز بهیر ویلی دی چې د افغان نجونو او میرمنو د لیکوالۍ د وړتیاو د لاغوړولو لپاره د لیکوالۍ د کورس د جوړولو پروګرام لري. په کابل کې د میرمن ادبی بهیر لخوا خپرې شوې خبر پاڼې سره سم، په دې کورس کې به د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره د لیکوالۍ مختلف مهارتونه تدریس شي، څو په دې ډول د افغانستان په فرهنګي او ادبي فعالیتونو کې نجونې او میرمنې لا زیاته برخه واخلي. د افغانستان د فرهنګ او هنر په لسګونو مینوالو د نامتو رباب غږونکي استاد محمد عمر یاد غونډه جوړه کړه. په دې یاد غونډه کې چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت را بللې وه، د استاد محمد عمر د هنري خدمتونو او صلاحیتونو په اړه خبرې وشوې. استاد عمر کابو 13 کاله پخوا وفات شو، خو تر اوسه پورې لا د افغانستان د هنر د مینوالو په حلقو کې د رباب د کمساري استاد په سترګه ورته کتل کیږي. د په دې څنګه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. د غزنی ولایت د ملي امنیت ادارې د عبدالرؤف په نوم یو سړی په دې تور نیولی دی چې د موبایل په ذریعه به یې د دغه ولایت د ځایي راډیوګانو کارکوونکو ته اخطارونه ورکول. عبدالرؤف خبریالانو ته ویلي دي چې دی د طالبانو سړی نه دی او تلیفونونه یې په دې خاطر کړي دي چې په خپرونو کې اسلامي مطالب زیات شي. په افغانستان کې د خپلو شخصي یا ګوندي مقصدونو لپاره د خبریالانو د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې دي، خو دا اول ځل دی چې په دې تور یو څوک نیول کیږي.
ویل شوی دی چې کله په 1655 هجری قمری کال کې هلاکو بغداد ونیو او د اسلامي تمدن د دغه لوی مرکز د کتابتونونو کتابونه د دجلې دریاب ته خطا کړل، نو د دجلې اوبه د کتابونو د کرشو د رنگ په وجه تر ډیرو پورې توري وي. کتاب او کتابتون د هرې متمدنې ټولنې لویه نقشه ده. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې نسبي سوله ټینګه ده، په ځینو ولسوالیو، ښارونو او آن کلیو بانډو کې ځینو ټولنو او افرادو د علم او ادب د مشالونو د بلولو په خاطر کتابتونونه جوړ کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ننګرهار په خوږیانو کې د یوه عمومي کتابتون له متصدی سره خبرې کړي دي. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ولسی کتابتون له څو کلونو راهیسې د کګې د نوي بازار په یو دوکان کې جوړ دی چې هغه د چا خبره د کتاب د مینوالو لپاره غنیمت ځای دی. دغه کتابتون په لومړیو کې د دغې سیمې د ولسی شاعر ارواښاد پاینده محمد کګوال په نوم او بیا وروسته د خوږیانو د ولسی کتابتون په نوم ونومول شو. اوس د دغه کتابتون چارې د ذبیح الله خدرخیل په نوم یو ځوان سنبالوي چې ښه شاعر هم دی. زبیجان کداره ته وای چې د خوګیانیو کتابتون لڅمو دی را پدی خو پرانستل شوی دی او څومره کتابونه دی پکې، څومره کسان په ورځ کې راځي د لوستلو د پاره دلته؟
تقریبا تمان سے اب داس یو بوله چې دا تقریبا ضرور نیم پنځه کال لا لري روانه دي د کتابتون د پرانستلو.
او څومره کتابونه موجود دي، څومره کسان د ورځ راځي لوستلو ته دغه کتابتون ته؟
تقریبا خدای مې د غرم نه بندې دا چې لس پنځه شل نفرو پورې د ورځې راځي مطالعه د پاره، څو چې وړي د ځان سره د درې ورځو دوه ورځو د مطالعه د پاره او بېټې دی را وړي واپس کې. او کتابونه هم شته تقریبا دوه دوه نیم زره څوګه کتابونه هم لرم.
څه ډول کتابونه زیاتره خلک خوښوي، څه ډول کتابونه زیاتره خلک لولي؟
زمونږ د دې منطقې خلک ناولونو پسې ډېر ګرځي.
زیاتره دغه لوستونکي ستاسي د کم عمر خاوندان دي، ځوانان دي، پاخه عمر کسان دي؟
ولانو اکثر ځوانان راځي او اکثر ځوانان دي. او
په څومره وخت کې تاسو یو نوی کتاب خپل کتابتون ته رسولی شئ؟ وایا دا اړوند ارګانونه څه غوښتنه لري؟ تاسو نور کتابونه ته ضرورت شته او که څنګه؟
او سل په سلو کې مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ ته باید هر عنوان لاندې کتاب راشي. مونږ غواړو چې مونږ سره مکمل کومکونه وشي د کتابونو د انواریو.
کدار ته وایي چې دا کتابونه چې اوس تاسو سره موجود دي، دا تاسو ته چا درکړي دي او دا د کتابتون کرایه او دا نور لګښتونه دا څنګه کیږي؟
دا خو بس کور دی ودانې دي مونږ د ټولو وطنوالو دا ټول مونږ سره مرسته کړې.
مننه کور ودان، خدای پامه.
افغانان د جاپانیانو نیم عمر کوي، مانا دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر بیخي زیات دی چې په ماشومتوب یا ځوانۍ کې مري. په جاپان کې د ترقی په برکت د خلکو متوسط عمر کال په کال اوږدې شي. په دې اړه یو تازه راپور وشمان رشیدی راوروي.
په جاپان کې تازه خبرې شوې احصایې ښیي چې د دغه هیواد د خلکو عمر نور هم اوږد شوی دی. احصایې وایي چې په 2008 میلادي کال کې د یو جاپاني نارینه متوسط عمر څه کم 80 کاله وو او د یوې جاپاني ښځې متوسط عمر څه باندې 80 کاله وو. رویټر اجنس د جاپان د روغتیا وزارت له قوله وایي چې په تیر میلادي کال کې د جاپاني میرمنو متوسط عمر د پخوا په نسبت 22 ورځې او د جاپاني نارینه عمر د پخوا په نسبت 22 ورځې زیات شوی دی. احصایې ښیي چې جاپانیان د دنیا تر بل هر ملت ډیر ژوند کوي او په نسبي ډول د هغو کسانو شمیر په جاپان کې خورا زیات دی چې سل کلنۍ ته رسیدلی دي. په جاپان کې د عمر د اوږدوالي د علتونو په اړه څېړونکي وایي چې یو خو هلته روغتیایي خدمات خورا پرمختللي دي، بل دا چې د جاپان د خلکو خوراکي کلتور له روغتیایي اصولو سره سم دی، دریم دا چې جاپانیان فعال ژوند لري او لټ خلک نه دي.
سیندونه په بیړه روان وي، ته به وایې اوبو څه شی ورک کړي دي، هغه ورک شی پسې غواړي. دغه حال د انسانانو هم دی، لکه له یعقوب نبی چې مهتر یوسف ورکو، موږ ټول په یوه ورکه پسې ګرځو، موږ ولې داسې یو؟ دې پوښتنې ته د بېلوبېلو ساحو پوهانو او مفکرانو بېل بېل ځوابونه ورکړي دي. ځینو ویلي دي چې انسان یوازینی موجود دی چې له طبیعته ځان بېل احساسوي او د خپل پرمختللي عقل په برکت په دې پوهیږي چې دی یو بل څوک دی، نو ځان ورته یوازې شوی ښکاري او بېلتون احساسوي. ځینو دیندارو مفکرانو بیا ویلي دي چې انسان اول په جنت کې وو، خو د هغه ځایه وایستل شو او اوس په خاورینې دنیا کې د ژور بیلتانه احساس کوي. د یو شمېر ارواپوهانو په نظر انسان په خپل مقابل جنس پسې ګرځي او ځان ورته نیمګړی نیمه خوا ښکاري، نو د بیلتانه سندری وایي. دغه بیلتونه د وصال لپاره لټون د ادبي اثارو یو مهم موتیف دی. راځئ د استاد شاعر پیر محمد کاروان په یوه نظم کې چې نوم یې لټون دی د انسان د دغه لټون ننداره وکړو. دغه نظم ښاغلی کاروان په خپله راوروي.
لټون دمر کے پ اللہ کے پللو للو للو کے د قمری پکو کو کے خپل جانان میں لٹوما اور کارمان میں لٹوما پاس د غرونو سر تخیجم دوبیدون کی لمر تخیجم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپی ڈک وما پل جانا ملٹ وما ورک آرما ملٹ وما شمدام شو نیمش پشوا دشبنم خورت سپشوا شپ زما وند خپشوا زی سر غیخ کگدما خپت جانا ملتوما برک آرما ملتوما درنو او بو پر غاڑا تکشن ون ولاڑا سرمر گئی ہوں ترین لاڑا زنارے پسے وہما خپل جانان میں لٹوما ورک آرمان میں لٹوما ون نکوی خبره مرغی لاڑا چرت لاره دو بو چکی سندره زپر تند مات وما خپل جانا ملت وما ورک آرما ملت وما پس گر زما پا آس ہائی ہائی نرازی پا لاس پا ڈبرو کی علماس ترمیخ کی کوئی بما پا جانا ملت بما پرک بھارما ملت بما ناس پورک جزی رکھے یم سراخ پہدی رکھے دچا پھل میں پڑی رکھے لاسکتی کلوانا پل جانا ملٹوانا پورک آرما ملٹوانا ورتوایا ما چوایا خائستلک ہمایا ترازه لکم از آیا زو سوال در نکبو ما خپل جانا ملتو بما ورک آرما ملتو بما مسافر وای چې زیم زد سترګې زد زړیم کته ګل یې زه اوبیم په کټ کټ دې خندوما په کم څو به دې وهما په ناز ناز دې ژړوما آسماني بګۍ ولاړه څنګ تر څنګ ناست یو دواړه زما لاس د جانان غاړه عاملونه ترشکوما اټکلرې ټولوما خپل جانا ملټوما ورک آرما ملټوما ورک آرما ملټوما
د هنري فاصله ادبي هنري اصطلاح د افغانستان په د پوهنه کې نسبتا نوې ده. هنري فاصله څه ته وایي او یو کیسه لیکوال یا د فلم جوړونکی د هنري فاصله مراعات ته ولې اړتیا لري؟ استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس پروان باس کې په هنري فاصله خبرې کوي.
د هنري فاصله تړاو تر ډیره حده د برتول برشت سره کیږي. برتول برشت یو آلمانی ژبه لیکوال دی چې هغه د تیاتر په هنر کې یو ډول انقلاب راوسته، یعنی هغه تیاتر چې د پانانوی ډول باندې درستول وخت را په دې خوروان و، په هغه کې داس یو څور شامل کړ چې هغه نظم چې د ارستو وخت ورکړ شوی و هغه یې ګډوډ کړ، او دغه نظم ګډوډ دیدل لیدونکي په صحنه کې ور شامل کړ، یعنی د لیدونکي او د صحنې ترمنځ فاصله یې ړنګ کړله.
څنګه ړنګ کړه؟
په دې معنی ړنګ کړله چې کله اکتور چې په صحنه کې لوبه کوي خپل مقابل لوري ته، خپل همکار لوبغاړي ته مخاطب دی، او کله بیا په هماغه عین وخت کې کېدای شي چې سالون ته هم مخاطب شي.
استاد منلی، یعنی د تیاتر کې په هغه دودیز تیاتر کې، هغه تیاتر چې موږ یې تصور کوو، په هغه کې خو دغه سټیج څه دی، دغه د تمثیل صحنه، دا یو بیل ژوند دی لکه په سینما کې چې ګورې، او موږ نندارتیان دلته ورته ناست یو، ننداره یې کوو. نو دوی په خپل منځ کې جنجالونه لري، په خپل منځ کې قصې، په خپل منځ کې داستانې. تاسو دا ویل غواړئ چې دوی لکه ممثل چې بل ممثل مخاطبوي او له بل ممثل سره کار ده، له اوریدونکو سره هم دغسې لوبه کوي؟
له کتونکو سره هم همدغسې لوبه کوي، او هغوی سره هغوی کلکله د شاهدانو په صفت نیسي.
دغسې کار کوي.
ولې دا کار کیږي؟
تاسو خبره له برش ته شروع کړه، او هغه چې کله کله ممثلان نندارچانو ته مخاطب کیږي، له هغه سره څه تعلق لري؟ اول دا خبر راته وکړي.
کله چې ممثلان یو د بل سره تعامل کوي، دا هغه څه دي چې لیکوال لیکلي دي او ممثلانو زده کړي، نو په یو پیژندل شوي چوکاټ کې کار کیږي. کله چې که څه هم دا خبره لیکوال لیکلي او ممثل زده کړي، ممثل وغواړي چې آډینس ته یا نندارچانو ته خبره متوجه کی، دا غوینه یو پختنه وکي. نندارچی خپل نقش نه دی زده کړی، نو په دغه ځای کې د کیسې د اصلي سیر نه یو بل سیر ایجاد شو چې مونږ لري کو د کیسې د اصلي کیسې نه. کېدای شي چې دلته په نندارچانو کې یو څوک پیدا شي او جواب ورکړي او کیسه بلې خواته بوزي.
استاد منلی، ما بیا یو بل مطلب واخیسته دی برشت لکاره. کله چې په سټیج باندې ډراما روانه وي، نو دا ډراما په سټیج روانه ده، نندارچی یو څوک دی، د نندارچی چې په کومه دنیا کې اوسي هغه یوه دنیا ده، یوه واقعي دنیا ده، د رښتیا دنیا ده، او هلته په سټیج باندې یوه بله دنیا روانه ده، یو بل ژوند روان دی چې ان د ارستو له زمانې ولغه نه پخوا چې ډرامې شروع شوي دي تر اوسه پورې هغه بل ژوند دی، دا بل ژوند دی. نندارچی دا فکر کوي چې زه له لرې یوه ژوند ته ګورم، زه له یوې فاصلې هغه ژوند ته ګورم، زه هغه ژوند ته ګورم چې زه پکې ګډون نسم کولای، نو طبعا دا فاصله ده. خو برش چې دا کار وکړو چې ممثلان دي هغه هم یو قسم پکې شریکي څوک چې پکې ناست دي حتی له هغو سره دې هم مخاطب سي. آیا تاسې خبره چې ممکن دغه مخاطب چلته ناست دی نندارچې هغه یو خبره هم ورته وکړي؟ نو دلته په حقیقت کې هغه فاصله ړنګه سوه د نندارچې او د ممثل ترمنځ چې کومه قراردادي فاصله له پیړیو پیړیو را روانه وه هغه ړنګه سوه. نو هنري فاصله ګډه وړه سوه، هغه هنري فاصله چې موجوده وه او موږ کولای سو چې هغه لري فاصله وبولو هغه په دغه شکل لنډه سوه. آیا دغه تعبیر تاسو لپاره څنګه دی؟
دا کېدای شي چې یو تعبیر واوسي، مګر اصله خبره په دې کې ده چې ولې هنرمند ولې لیکوال دغه کار ته زړه ښه کوي یا دغه نیت کوي. که زه ووایم چې جلال آباد د افغانستان ختیځ لوري ته پروت یو ښار دی چې د کابل د سیند په خوا کې پروت دی او سخته ګرمي ده پکې، د بیسودو پل بیسودو خوا ته ځي او سپین غر یې که سړی مختور خم ته کې خلاصته دی. دا یو واقعیت دی د ننګرهار په باره کې، د جلال آباد په باره کې. د جلال آباد د ښار یو تمثیل دی، مګر دغه تمثیل ما د جلال آباد ښار ته وړي، د جلال آباد عمومي فضا ته مې راوړي. مګر که زه همدغه شی د جلال آباد ښار د یوې ډېرې وړې زاویې نه وګورم، یو ماشوم ناست دی په څنګ کې د ترکارۍ خرڅولو یا د غلجاتو دوکان دی، د خوراکي فروشي ده، او دا ماشوم په څنګ کې ناست دی، د صرافۍ یو بکس په مخ کې ایښی دی او زه دا د صرافۍ بکس وګورم. دلته کېدای شي چې زه د جلال آباد او د پېښور او د کندهار فرق ونه کړم، مګر دلته هغه عاطفي فاصله چې زما او د جلال آباد ترمنځ وه فرق کوي. د دې فاصلې لرېوالی او نږدېوالی مهم نه دی، د دې فاصلې مؤثریت مهم دی.
یعنی لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي، دا ویل غواړئ؟
لرېوالی او نږدېوالی باید د مؤثریت په خاطر انتخاب شي. کله یوه صحنه تاسې د لرې نه ښایي، تاسې ته عمومي چاپېریال درپېژني.
یعنې هلته ضروري چې له عمومي چاپېریاله خبرې وشي په هغه صحنه کې.
په هغه صحنه کې د عمومي چاپېریال خبرې باید وشي.
یو هغه حالت دی چې زه جلال آباد په ذهن کې وینم له لرې، یو هغه حالت دی چې بیخي لکه په جلال آباد کې چې اوسمه. نو دا کله دا او کله دا د دې تاسو وایي چې د سینما او د داستان لپاره مختلف حالتونه پکار دي.
سینما او داستان لپاره دغه مختلف حالتونه ځکه پکار دي چې د مختلف حالتونه زما او د کیسې ترمنځ تړاو له یک وخت نه وباسي. که چیرې ماته کیسه په یو ډول بیانېږي، جلال خان او محبوبې کیسه ده او ورسره لګیم د اول نه تر اخره پورې، ډېره ښه کیسه ده، مګر د کیسې سر او د کیسې په آخر کې یا د کیسې په هره صحنه کې زما او د کیسې ترمنځ فاصله یو فاصله ده. مګر کله چې په دغه کیسه کې ناره ور داخليږي، دلته نقل کې د منځ ځي او دلته بیا زه هغه شامس پیر ګورم چې جلال خان ته دعا غواړي.
ان ډیر ورنځ کې شي،
ډیر ورنځ کې کوم، او په عین حال کې هغه شدید احساس چې دغه د دعا ضرورت دی زه احساسوم.
یو مست دعا راکړه چې په مخ د شمایلی سخت سفر دی. او استاد منلی، زه خپل د کابل تلویزیون نه ډیر لږ ګورم، او یو ویلت یې دا دی چې کله چې په دغه ښار کې دغه ځانمرګ بریدونه وو یا په افغانستان کې، نو دوی به تصویرونه واخیستل. ما په وینو کې چې خلک لټ پې دي او خلک په بد حالت کې دي، په وینو لژن دي او مري، دا حالت دا به دوی بیا بیا شودل او دا ډېر خوابدونکی حالت و. خلق به د سړي تنګ سو، اخر کوم انسان دی چې د بل د مرګ ننداره وکړي؟ دا په ما ډېر بد ولګېدو. یعنې دلته فاصله ډېره لنډه وه، یو انسان ساور کوي، یو انسان په ډېر بد حالت کې دی، له یو انسان سره نهایت ظلم سوی دی او د کامرې سترګې پرې ولاړې دي او غواړي ماته راښکاره کړي زه م انسان یم، ولې په بل انسان تباهي ووینم؟ لیدل هم سخته دي. خو یو وخت په بغداد کې همداسې ځانمرګ برید سوی دی، یو رپورټ مې لوست. نو طبعا خلک تباه سوي دي، لکه د همیشه غوندې نرخې دي، هر څوک چې دي. نو یو ځای په دغه چاودنه کې یو موبایل ټلیفون د یو چا له جیبه لوېدلی دی، په دې څو ثانیې وروسته له دې واقع یا یوه دقه به تېره وار څومره وخت چې دی، د موبایل ته زنګ راځي خو څوک یې نه اوچته یي. دغه رپورټ لیکونکي په دې خپل رپورټ کې د ځانمرګ برید په یسه کې دغه شی هم ذکر کړی وو. د ماته هغه ټوک ټوک بدنونه راونه شودل، ځکه چې دغه لوستل په ذهن باندې بوج دی، ذهن زوروي. لیکن موبایل یې راوښودو، خو موبایل زنګ وهي او څوک یې نه اوچته یي. او ماته یوه کورنۍ را په یاد شوه، یوه مور، یوه خور، اولادونه چې هغوی به په چا پسې زنګ وهي خو هغه ټلیفون بیا نه اوچتېږي. دې تر اوسه پورې په ما اثر کړی دی. دلته په حقیقت کې صحنه دغه هنري فاصله بل رقم شوه،
مستقیما هغه صحنه روانه شودله لغه صحنین لږ یو خواته سو یو بل شی چې هغه حادثه نه ور پېښه سوی موبایل ته هغه راو شو یعنی په حقیقت کې فاصله یې لري کړه د نشدې په ځای باندې غیر مستقیم کړه یو قسم اثر یې را باندې ډیرو او د لوستلو زغم مې هم درلود آیا دا خبره کولی سو چې له هنري فاصلې سره د بلدتیا کموالی په افغانستان کې په ډیرو داستانونو کې په ډیرو راپورتاژونو کې او په ډیرو هنري او سینمایي آثارو کې کمزوري راوستې ده منفي حالت یې خلق کړی دی دغه نقد تاسې منئ؟
زمونږ اکثره هنري تولیدات له دغې ستونزې سره مخ دي. علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی چې زما هنرمند په خپل هنر باندې فکر نه دی کړی. کله چې زه دغه بدن وګورم په هماغه شیبه کې ماته یو ډول زړه بدی حالت پیدا کوي، ډیر شدید اثر را باندې کوي، مگر کلم چې دغه سترګې واوختلې زما د ذهن طبیعي تمایل دې ته دی چې هغه ډیر دردونکي تصاویر چې ماته مخ کیږي هغه د شعور شاته وتنبوم. نو دغه اثر سبا ته زما یریږي، باید یو بله واقع پیدا شي چې ماته دا اثر را یاد شي. نو که چیرې زه په دغه شي باندې پوه شم، همدغه صحنه را واخلم، مگر د دې په ځای چې ټوټې ټوټې بدن را واخلم، هغه بې جوابه تلیفون را واخلم، دلته زما عواطف مستقیما تر تاثیر لاندې نه دي، مستقیما زما عواطف باندې فشار نه دی راغلی، دلته زما فکر په کار غورځېدلی دی. دا تلیفون وهل کیږي، دا سړی مړ دی، مگر هغه څوک چې هغې خواته نه دی خبر چې دا سړی مړ دی. کیدای شي چې هغه ورته یو ښه زیری ولري، کیدای شي چې هغه ورته د یو بل چا د مرګ کیسه ولري، کیدای شي چې هغه ورته یو ټوکه ویل وغواړي، سر شان کیدای شي. نو دلته زما فکر دا ټوله دنیا تر سیمه ای چې د دغه ژوندي انسان چې یوه لحظه مخکې ژوندی و او تلیفون یې په جیب کې و او اوس ټوټې ټوټې دی او تلیفون یې په ځمکه پروت دی، د په یوه دنیا کې ژوند کوه، د انسانانو سره ژوند کوه، د تعامل لاره دی، د خلکو پورې تړلی و، د چا نه تمې وي، د چا د نه تمې وي، دا ټول شیان زه په خپل ذهن کې راټولوم. نو په حقیقت کې دغه صحنه په دې ډول باندې په ما باندې تاثیر کړی دی چې په هفتو هفتو میاشت میاشت په کلونو کلونو دا صحنه زما د موضوع نه وځي.
په ولسمه میلادي پیړۍ کې د ترکیې عثماني واکمن سلطان مراد امر کړی و چې که هر څوک د تنباکو په استعمال مثلا چلم څکولو ولیدل شو جزا یې اعدام ده. خو نن سبا د سلطان مراد په هیواد کې په میلیونونو کسان سګرټ څکوي. د ترکیې اوسنی صدر اعظم هم له سګرټو سره خورا مخالف دی، خو اوس چې زمانه بدله ده نو اوسنی واکمن د سلطان مراد غوندې حکم نشي کولی، خو په سګرټ څکوونکو باندې د قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې ځینې بندیزونه لګولی شي. په ترکیه کې په سګرټ څکولو باندې د تازه بندیزونو راپور مخفي عزیزي لولي.
د ترکیې حکومت په رستورانونو، میخانو او کافیانو کې د سګرټ په څکولو بندیز ولګاوه. دغه بندیز د سرطان په 28مه نیټه د یک شنبه په ورځ د کافیانو، رستورانونو او میخانو له میزونو څخه د سګرټ دانیو په ټولولو سره پیل شو. ترکیه د تیر کال په پسرلی کې هم په کارځایونو، بسونو او نورو هغو سرپټو ځایونو کې چې کسان پکې زیات وي سګرټ بند کړي وو، خو دا ځل یې په رستورانونو او میخانو کې هم بند کړل. د ترکیه د روغتیا وزارت وایي چې د تیر کال د پسرلی په موسم کې د لګول شوي بندیز په برکت په ترکیه کې د سګرټ څکوونکو شمیر په سلو کې اووه کم شو او د سګرټو په خرڅلاو کې 40% کمی راغی. که څه هم په ترکیه کې اکثرو خلکو د نویو بندیزونو هرکلی کړی دی، خو د سګرټو کاروباریان او د میخانو او رستورانونو مالکان وایي چې د اقتصادي بحران په وجه هسې هم د کاروبار مزه نشته او دغه بندیز به د دوی په کارونو نوره منفي اغیزه هم وکړي. خو د بندیز پلویان هغو تاوانونو ته اشاره کوي چې سګرټ یې رسوي. دوی وایي چې په ترکیه کې هر کال 100,000 کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سګرټو د څکولو په نتیجه کې پیدا شوي دي. د یادولو ده چې په ترکیه کې په هرو دریو کسانو کې چې تر 18 کاله یې عمر زیات دی یو کس سګرټ څکوي. ترکیه د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې سګرټ پکې ډېر څکول کیږي لسم نمبر دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره و. نور نو اجازه غواړو، په عزت اوسئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.